شما. حالا در نیم ساعت با اسمت ساروان در برنامه خبری باشد.
بنظر ته مننه اته بجه شوې قدر منو اوریدون کو د دې سطح خبرونه کې اوري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي په نوم د ګازو د پروژې عملی کار نن په ترکمنستان کې پیلېږي. په دې اړه په راپورونو سربیره مرکه هم لرو، خو لومړی د دې سطح خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. له اوږده انتظار وروسته نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د نلیکې کار پیلېږي. په سالنګ کې له سپرلۍ ډک یو بس موټر چپه شوی او د پاکستان پوځ وایي په تیرو 13 میاشتو کې یې د تروریزم پر ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې د هیوادونو د نورو مشرانو او استادو سره یو ځای د پرانیستې په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د غازو د پایپ لاین د پروژه افغانستان ته پر نورو ګټو سربیره د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالیږي هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات دراوستلو لپاره به هم یو لویه مهمه اغیزه ولري. کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي.
د ټاپي د غازو پایپ لاین چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري په کلنی ډول به 3.5 میلیونه متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. بلورت افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی یو شمیر هیوادونه د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي، خو د دې برعکس ترکمنستان د همکاري لاس غزولې دی. د ارګ د خبر پانی لمخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان د افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. ولسمشر غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاري او بیطرفانه پالیسۍ په کانفرنس کې چې د سیمه د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمېنه اشقابات کې جوړ شوی وو وینا وکړه. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمی بدلون پر افغانستان په ځانګړي توګه د هیواد پر کرنې ناوړه اغیزه کړې ده. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیات مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمی بدلون ځپلې دی. د په وینا د دې هیواد کنګلونه په ویل کې دودي او هوا منظم څپو د غلطه پر زراعت ناوړه اغیزه کړې ده. خاغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي، خو زیاته کړه چې د یو کم پرمختللی هیواد په توګه موږ هم باید د خپل چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پاریس کې د نړۍ تقریبا 200 هیوادونو له دوه نوې خبراتورو وروسته د اقلیمي بدلونونو د قابو کولو لپاره د پاریس قرارداد تایید کړ. د سالنګ پر لوی لار د وی ترافیکی پیښې لکبلش پیته تنجوبل او یو تن مړ شوې دی. لسیمه څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور سره سم دا پیښه پرون وخت د جنوبي سالنګ د قبر کلینر په سیمه کې هغه مهال وشو چې د سپرلې یو بس له لارې واوخت او کاندته ولوید. د پروان ولایت د ترافیک مدیر وایي چې دا بس د چلوونکي د بهتیاتۍ لکبله چپه شوې دی.
در سوي مې دقیق قبر کلینر است چې موټر تیزانی میکنه، یو چون یخک است کنترل خو کده فرانسه به یک بغل افتیده کې یک سسر است چې وفات کده کې جنازه شو منتقل دادیم. ای اثر بهتیاتی خود دلیور است چې موټر بغل شده و چپه شده.
په پروان کې ډاکټران وایي چې لکتر لګه د وټه پیانو حالت نازک دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په تیرو 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پوځ وایي ناسم بجوا پرون ویل د 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې 438 امنیتي پرسونل هم وژل شوی او 1914 نور ټپیان شوی دي. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ ویان د هم ویلي چې ځواکونه د مهال د ورستیو هغو سیمو په پاکولو بوخت دي چې لا هم پکې وسلوال مرکزونه لري. نوموړي ویلي چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د تروریستانو 810 پټنځایونه له منځه وړي. د پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې د پاکستان د حکومت خلاف بریدونو کې لاس لري. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرانس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو، د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. د 200 په شاوخوا کې هیوادونو له دوه اونۍ خبرو اترو وروسته پر دې قرارداد موافقه وکړه. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لورانس فابیوس پرون په پاریس کې د دې کانفرانس په وروستۍ غونډه کې وویل:
"جاویت مانتنان لا کوپ ا اډاپټي ل پروژيت ديسيژيون انټيټولي
دا یوایز اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرانس هله کوم چې په دې اړه د کانفرانس مسوده تصویب کړي. هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرانس یاد شوی دی، لکه څنګه چې لیدل کېږي، په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر یوې نیمې درجې پورې د مځکې د تودوخه د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 15 کلونو کې د شویو پرمختګونو په څیړلو ټینګار شوی دی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2020 میلادي کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي. راپور نوای پرون سو عراقی سرتیری هغه محل وجل شول چې یو ځان وژون کې بریدګر د سعودي عربستان سره پر پله د تلاشی پر وی پوسټه برید وکړ. ویل کیږي چې حمله کوونکو په 14 مواد بار لاري په انبار ولایت کې د النحیب خارګوټ ته نږدې وي سرحدي پوسټه سره وچووله. راپور نوای د دې سرحدي پوسټه د قومندان په شمول 15 عراقی سرتیری په دې برید کې وجل شوی او لک تر لګ لاس نور ټپيان دي. ویل کیږي چې ځان وژون کې حمله کوونکو د عراق پاوز یونیفورم په تن کړی وو. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ډلې ته د ډلې تر دې مخ کې هم په دې سیمه کې ورته بریډونه کړې دي. بلورته د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیه د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریز ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل لاوروف او جعفری د ټلیفون لارې د دې وزارت په وینا د غلطه د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړې. د روسیې د بهرنی چارو د وزارت خبر پانه کې ویل شوی چې دا هیواد د عراق د مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتنه ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپل سرتیرو ایستل رد کړي او وایي دا سرتیری د حقوقو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولې دي چې د داعش پر ضد جګړه کې کوردی پېشمرګز وکونو ته روزنه ورکوي. او روسي خبردار چې د سويس چارواکي وایي د سوریې دوه اتباعي د چاودیدونکو موادو او زهري غازو د پټولو او انتقال په شک نیولې دي. د سويس لوی سرنوال د شنبې په ورځ ویل د دې دوه کسانو په اړه یې دوسیه پرانیسته ده. د دې چارواکي په وینا سويس د اقدامات د هغه قانون پر بنسټ کړی چې د القاعده په څیر د سختدریزو ډلو د مخنیوي لپاره دي. دا کسان د جمعې په ورځ په جنو کې نیول شوي دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه.
اته به جیا واته دقیقې دی ازادي رادیو اوري. له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ټاپي په نوم د غازو د پایپ لاین عملی کار نن په ترکمنستان کې پیلېږي. له دې نلیکې افغانستان هم خپل غاز صادرولی شي.
دا حق په افغانستان ته ورکول کیږي. اضافي غاز د دې نلیکې په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال کیږي.
دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
هندستان ویلی شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادي کارو څخه به د 14 اخر کالو کې به همدغه کاري
د هرات په هوایي ډګر کې د وی مرموز الوتکې پر ناستې په ولسی جرګه کې تاوده بحثونه وشول. د پاکستان پوځ وایي سخت دي چې ځپلې دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنیوي اوریدئ شي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي.
نن په اشقابات کې د غازو د هغه پایپلاین د جوړولو کار رسمن پیلېږي چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. د ټاپی په نوم د دې پایپلاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې د نورو مشانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم برخه اخلي. په ډیر نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د تاپی پنوم د غازو د پایپلاین د جوړولو د پرانستی په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د 1.8 میلیارډ ډالرو په لګښت د پایپلاین د پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. خغلی غنی اشقابات ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د ټلیفون لاري د دې پروژې په اړه خبري کړي او هغه د ټولو سیمې لپاره مهمه بللی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لا بیل اړخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرونه زادی رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د غازو د لیک د پروژه ل درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د غازو د ترانزیت لاري هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خغلی نوری دوا نور اړخونه د سپګوت کړل.
دوهمه دا چې د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دوهمه لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب غاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق په افغانستان ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی چې کمر هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي غاز او حتی زموږ تولیدي غاز د افغانستان د به هم د دین لیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال کی. چې دا دوهمه ګټه ده. درېمه ګټه دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمينه ورته برابر او په دین لیکي د دین لیکي د احساس او د غازو په مدیریت کې به
دوی ته کارونه پیدا کیږي او وند په پکښه اخلي. ټاکل شوې ده چې د پایپلاین د هغه برخې د جوړولو د کار په پرانیست کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیرونی په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. وځ داسې هله مندشت چې په سیمه کې د نړیوال اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. خغلی نوري په دې اړه خوشبین دي.
دا افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډیره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییز همکاري زمینه برابره کړې ده او دا کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي
د تاپی پونم د غازو د پایپلاین بالو جوړیدو وروسته هر کال 3.3 میلیارډ متر مکعب غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې د پایپلاین با چی 1.15 کیلومتر اوږدواله لري، له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار لاري کوټي او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن غاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
اقتصادی کارپوهان د ټاپی پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه یادوي. د اقتصادي چارو کارپو داوود مایار ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د دې پایپلاین د انتقال یا ټاپی پروژه د مدیریت لپاره له متخصصانو کار واخلي او پرنيشت چې د عوایدو او ګټو په برخه کې معاملې وشي. له شغله مایار سره سفي ولست تانګزی مرکه کړو په سر کې دا پښتنه ورڅخه کړي چې دا پروژه د افغانستان له اقتصادي ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې د مختلف ابعاد لري، هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر، چې بشترین تاکید په اقتصاد دی. همدسته ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به هم دغه کاری اقتصادي بود که فواید په زمینه چې ټاکس او ټاکس د یو ترانزیتي مسایل وي د تقریبا 2000 ډیر کسان ته اشغال ځای یو کې کار پیدا شي او د دې پایپ لاین په څنګه به سرکونه پخښه او افغانستان خپل یو نفتی مملکت ته تقریبا وکول شو چې یعنی په آینده کې د دې طریقې خپل لفتم صادر کی د اقتصادي آبادی مختلف نور آبادم لري خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورته چې په دې کې د کوم مملک چې داخل دي په منطقه په ساته هغه مجبور دي چې د لپاره چې خپل منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي ضرورت دي چې د امنیت په سره هم دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د غاز د نلیک او ترڅنګ ډیر زیات اوید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان تر لاسه کوي د ترانزیت لارې بل اخر دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت به څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته په افغان حکومت کې
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پوری په دې مسالو پورې د خپل دي چې خوشبختانه د موږ جمهوریت چې دا تاکید په اقتصادي او تجارتي بود باندې دا ما هم در رشتم ده نو کچره موږ وکولای شو چې متخصصین پر اس کراولو د معاملات نه او د شخصي منافعونه تیر شو نو دا یو ډیر غټ کار دی چې دا بوګ اداره ام اقتصاد په نظر او امنیت په نظر
په اقتصادي برخه کې دا سلوې پروژې کوشي څومره مهمه دي او څومره به افغانستان وکولای شي چې بل اخره په لاند وخت کې خودکفا شي دغه پروژو لاري
یو اصلا فرصتونه مبالک ته اکثر راضي ام په سیاسي بود کې ام اقتصادي بود کې د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې رابط لري چې څوک کوي شي چې دا مسائل بر اقتصادي او سیاسي مسائل شي دا ډیر زیات سره رابط لري دا سره معنی چې دا سره اداره کې دا یو ډیر قوي بود وي د خودکفایي لپاره او موږ یو خدای وابستګي مسله ده دا طبيعي امر یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور مملکت ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده فعلی اقتصاد د یو شم قرن اقتصاد د سوي شي دنیا هغه قوي ترين اقتصاد ول مملکت هم چده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده ترانزیتی بودم چې همدا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو او یو زمینی ریل ګاډي کشتي او د پاپلان چې ده تم 15 نو ترانسپورت یعنی ترانزیت چده ډیر مسار ده د مملکت کې او د افغانستان په پنځاله ده ډیر امیدوار کننده ده
د ټاپی پروژې په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو داوود مایر مرکه اوریدل د همدې پروژې په اړه د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ګټور ده د دې ترڅنګ د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پروژې د کامیابی دو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروری دی په دې اړه په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال زبی ولا مومند د سیاسي او اقتصادي چارو له څو تنو کارپوهانو سره شخېدل یو د راپورې راستولې
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د غازو د نلیکي ډیره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي خو د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دغه پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی دوی دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی او ټاکل شوی دا چې نن دا پروژه رسمي پرانستل شي په ان حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولی وایي چې په دې پروژه سره به په پاکستان کې د انرژي کمښت پوره شي او همدارس به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسور امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دې پروژه په اړه باندې چې څنګه ملکونه د دې کې انوالو نه د اړې ډیولپمنټ په دې کې خګيږي د اړې جی ډی پی ګروث په دې کې خګيږي د اړې ریسورسز په دې کې سیوا علاوه روزگار پیدا کیږي خلک پر روزگار آمدن به سیوا شي روزگار به سیوا شي ټول ممالک لگا افغانستان ته ممکن پیدا دی پاکستان ته هم پیدا دا انډیا ته هم پیدا دی
د ټاپي د غاز د نل لیک یو سلو سلو کیلومتر د ترکمنستان په خوره کې او 15 کیلومتر د افغانستان او پاکستان کې لا 100 کیلومتر فاصله وهلو ورسته د هند فضل کا خرته رسیږي له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ دپاره نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي چې دا اوس د پاتی په والله باندې چې کوم کار روان دی په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي د دې سره، د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دي، دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي دې سره.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدراعظم به هم د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسی جرګې په هرات ولایت کې د عربي متحده اماراتو د یوې الوتکې د ناستې په اړه پرون د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزیران ورغوښتي ول. د ولسی جرګې غړي وویل د الوتکې چې موټر سپرلی او مواد پکې بارول درې اونۍ مخکې د هرات په هوایي ډګر کې کښېناسته، خو هدف یې معلوم نه شو. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د هرات په هوایی ډګر کې د متحده عربی اماراتو د یوې باروړونکې الوتکې مرموزه ناسته هغه موضوع ده چې ولسی جرګه اندېښمنه کړې او د وضاحت لپاره اړوند افغان چارواکي ورغوښتي وو. د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې داسې پوښتنې کولې چې دغه الوتکه د هوایي چلند د کومو اصولو له مخې په غیر قانوني توګه د هرات په هوایی ډګر کې ناسته ده. ځینو ویل چارواکي باید ځواب ووایي چې د الوتکې سپارلی څوک وي، او آیا ویزی او افغانستان ته د راتګ قانوني اجازه درلوده او که نه. په دې ورځ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش ته راجې شوې چې جرګې خپلې غونډې ته وربللی وو. د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش وویل د قطر له هیواد سره د هوایی کارګو په ذریعه د مالونو د لیږد او رالیږد یوه تفاهم نامه لري چې دغه الوتکه د همدغې تفاهم نامې په اساس د هرات په هوایی ډګر کې ناسته وه.
ما با اونا تفاهم نامه اوپن سکای داریم، فضای باز داریم، اونا هر زمان
مونږ لاغی سره خلاص فضا تفاهم نامه لرو، هغوی چې هر وخت راځي مونږ ورته اجازه ورکو او لمونږ سره هم ورته چلند کوي. د پرواز پاړې ایمیل رسیدلی وو او مونږ نړیوالو همکارانو ته هم خبر ورکړی وو.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د قوس په دریمه د متحده عربي اماراتو د هوایی چلند یوې بارلونکې الوتکې ته د هرات په هوایی ډګر کې د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه ځینې راپورونه دا هم وایي چې په الوتکه کې د قطر پلیټ لرونکي لس کروزین موټر، یو نیم ټن خوراکي مواد او یو شمېر سپرلۍ هم وې. د ترانسپورټ وزیر وویل د الوتکې ناسته قانوني وه، او دا چې موټر مواد او سپرلۍ پکې وې دا د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتي ارګانونو او د ګمرک د مسؤلینو دنده ده چې قضیه وڅېړي او په اړه اقدام وکړي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د یادې الوتکې په ذریعه لیږدول شوي موټر اوس هم د هرات په ګمرک کې دي او الوتکې په هماغه ورځ بیرته پرواز کړی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل د قطر هیواد ورسره افغانستان ته د دې الوتکې د راتګ او د سپرلیو او موټرو د لیږد په هکله خبرې نه دي کړي. ښاغلي ربانی ډاډ ورکړ چې قضیه د قطر له حکومت سره په رسمي توګه شریکه کړې او وضاحت یې ترې غوښتی دی.
با آمدن میهمان ها هیچ تقاضای ویزا از سفارت افغانستان در دوحه نشده.
د میلمنو در اتک پاره په دوحه کې د افغانستان له سفارت څخه هیڅ غوښتنه نه ده شوې. هر وخت چې دوی ویزې ته ضرورت ولري زمونږ له خوا یې ممانعت نشته. په دې الوتکه کې د قطر یو وګړی هم نه و. دا چې ویل کېږي که دې الوتکه افغانستان ته غیر قانوني پرواز کړی وي، موضوع مو د خپل سفارت له لارې د قطر له چارواکو سره شریکه کړې ده.
په دې اړه ځینو رسنۍ ویلي چې دغو کسانو غوښتل د کندهار، هرات او نیمروز په ولایتونو کې د سیمې قیمتي مرغان ښکار کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه کاله وړاندې هم د قطر یوې الوتکې د کندهار په هوایي ډګر کې مرموزه ناسته کړې وه، او هغه مهال وویل شول چې د قطر د شاهي کورنۍ غړي پکې د مرغانو ښکار ته راغلي وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په امریکا کې د خپلو دو منصوبینو تیښته د دوی شخصي عملګڼي وایي چې دا کار به د افغان ځواکونو باور او روحیې ته زیان ونه رسوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه دی په غربي هیوادونو کې د زده کړو له ځایه له درکه او یا د هلته د پناه غوښتنه وکړي، خو افغان چارواکي دا کار فردي عمل ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا کار هیڅکله هم د نورو افغان ځواکونو روحیه او اعتبار نه ضعیفوي. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلګونو افغان افسران په لویدیځو اروپایي او عربي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي.
مونږ د هغه کسان لیږو چې هغه مطمئن وي او هغه دلته تضمین شوی وي، د هغه پاکله باندې دلته پالیسی موجوده ده. خو ټولنه ده دی کې یو نفر یا دوه نفر خپل دنده خوشی کوي او ولته تختی، دا معنا ده دی نه ده چې ټول ماسلین زمونږ ور باندې بے باور شو. د هغه پاکلن سیډنې روان دي چې کله سیډنې سرته پایته ورسېدي مونږ هغه پاکله معلومات ور.
دا په داس حال کې ده چې تازه د افغانستان د هوایي ځواکونو دوه افسران د امریکا د متحده ایالاتو په جورجیا کې د زده کړو له ځایه تښتېدلی دي. له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د امریکا د ماساچوستس څخه د ملي اردو درې افسران کوم چې په زده کړو بخو تښتېدلی او بیا د کاناډا سره په پوله امریکایي پولیسو نیولي وو. د دفاع وزارت یو بل نظامي هم شاوخوا کال مخکې چې د انګلستان په یو غونډه کې باید د افغانستان بیرغ لیږدولی وای، لغو د مخکې د لندن په وی میدان کې پاتې شو او دغه هیواد پناهي وغوښته. په 2010 کال کې بیا یو ځای ولس افغان اسکر د ټیکساس د نظامی زده کړو مرکزه تښتېدلی وو. د چارو کارپون وای په ادارو کې نامناسب چلند، اقتصادي ستونزې او د هیواد بې ثباتی د دلامل کېږي چې خلک په بهرنۍ هیوادونو کې پناه اخیستو ته زړه کړي. د نظامی چارو یو کارپو شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي طبیعي ده یو څوک چې په نظامی او یا کوم غیر نظامی ارګان کې کار کوي هغه ته باید ژمنه هم ولري. هغه پریکړه چې په اداره کې یو نیم کوم غړی کوي نو تبن یو شخصي عمل دی، خو دا کار په ټول سیستم منفي او مثبت اغیز لري. ښاغلی میاخیل په دې اړه دفاع وزارت ملامت نه ګڼي او د افسرانو دا ډول تښته لکه د دفاع وزارت په شان فردي عمل ګڼي. نوموړی وایي دا تښتې په داسې حال کې کېږي چې دفاع وزارت بهر ته د سرتیرو د لیږلو پیاوړی پروسیجر لري، نو په کار ده چې په داسې وخت کې تلونکي کسان د تښتو په ځای خپل ښه استازیتوب ته پاملرنه وکړي.
د خوست سولې کمیټې ځینې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړي د سولې د بهیر مخالفت کوي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړي سره د همکارۍ ډاډ ورکوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوی حنیف شاه حسینی آزادۍ راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړي.
نړیوال چې افغانستان ته د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعض داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک زوروي د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیر هغه خلک چې په حکومت کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجی عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډیر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکاري تورنیږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای، این دلته استخبارات موجود دی، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روری دغه روسی یل تا ورتوی چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای
بلوري ته خوست وړي حکم خان حبيبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوي ستونزې او ننګونې ومنلې خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي د هغو مشرانو سره کښېنئ ورسئ انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته ولسوالیو ته کلو ته انشاءالله العزیز دا بې نتیجې نه دي
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هېوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منې ریڅو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اته بجې او دېرش دقیقې دي د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي
ټاکل شوی دا چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیزه کړې ده د سالنګ پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له کبله شپېته تنه ژوبل شوي او یو تن مړ شوی دی د پاکستان پوځ وایي په تیرو اتلسو میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرنس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلون د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه راپور نو وايي پرون څو عراقي سرتیری هغه مهال وژل شول چې یو ځان وژونکو بریدګر د سعودي عربستان سره پر پوله د تلاشۍ پرې وی پوسټه برید وکړ د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیه د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریض ملاتړ کړی دی او د سویس چارواکي وایي د سوریه دوات باید د چودیدونکو موادو او زهري غازو د پټولو او انتقال په شک نیولې دي
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل و 9:02 دقیقه به وقت اشقاباد پایتخت ترکمنستان است جایی که امروز کار احداث پایپلاین یا خط لوله گاز تاپی به طور رسمی افتتاح خواهد شد رئیس جمهور افغانستان هم در این مراسم شرکت دارد پایپلاین گاز تاپی یعنی ترکمنستان افغانستان پاکستان و هند با طول 1735 کیلومتر قرار است سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد 735 کیلومتر این پایپلاین از داخل خاک افغانستان می‌گذرد بدون شک این پروژه برای افغانستان سودهای زیاد خواهد آورد از جمله ایجاد شغل و کار و همچنان تقویت اقتصاد با باور شما این پروژه برای اقتصاد و روابط افغانستان با کشورهای منطقه چقدر اهمیت دارد در برنامه میکروفون شما روی این موضوع بحث میکنیم و نظرات شما را میگیریم شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین نام و محلتان را در پیام های خود حتما ذکر بکنین اگر به اینترنت دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین بر ما زنگ بزنین آدرس ماست رادیو نقطه آزادی
بله لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خپرونه کې د ټپي پروژې په اړه ستاسو نظرونه اورو. موږ په دې خپرونه کې د کارپوهانو نظرونه هم خپاره کړل. د دوی په نظر دا پروژه نه یوازې اقتصادي ګټه لري، بلکې کیدای شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ راکړې ورکړې زیاتې کړي، دوستي زیاته کړي، هم سیاسي او هم اقتصادي روابط تقویه کړي. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څومره ورته خوشبینه یاست د دې پروژې په باره کې چې تر څوارلس کاله هم زیات وخت کېږي امیدونه ولو او دا بالاخره دا امیدونه په حقیقت بدلی شي؟ علاوه په دې چې په ټلیفون کولی شئ او یا هم د افغان بسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. یوه لاره هم دا ده چې که انټرنیټ لري او سکایپ لري، نو د سکایپ له لارې هم نور سره تماس ونیسئ. رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده. له دې طریقه د نړۍ له هر ګوټه له موږ سره تماس نیولی شئ. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکی له رومې رواني کوي. صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحم الله مقدس هم
بله صاحب.
بله مقدس صاحب، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو.
دوباره تماس بگیرن. بله
بله اوریدونکی له رو ځان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استیدوی ما وصل شده.
بله اوریدون که ایده خیر دوی خبری و نکری لطفا یو سجر.
بله سلامون و احترامات تاز دوارو تا محترم اوریدون کتم لانیکم عبدال مونم دقیق مقابل خرابه هم فعالینا
مربانی
ما نظر باند در پاکستان دا پروژه ندیر مفید در پدی خاطر تا پاکستان هم پکی گتا یک کلم چال خپل غلامان پا نوی تا در پروژه تا ممانیتون این در یکی مشکلات ور تنست خوی او خبر بلا در امریکا مطال در افغانستان در اقتصاد در دو سر مخالف پا په دې خاطر راغون وخت کې ملت هغوی ځان ته اتیاز یو دولت راولي، نو هغو د هغو هم چې تروریستانو باندې کال ډېر تاثیر لري، هغو د تروریستانو امر مني، دا خطر شته. او بل نه یو مسله بله دا د فساد په باره کښې خپل تشویح لري، دا هم نشي کېدلی. ولې دا داسې میدان دا پیسې نه وي چې مامورینو په لاس باندې مثال را شي، دا په مجموع کښې مثال داسې دولت دولت ته تسلیموي، نو د فساد غین پکې کمه ده. نو زما په نظر دا ډېر مفید د افغانستان لپاره ده که امریکا مخالفت ونه کړي، تروریستان روزي دې په خاطر باندې طالبان بوځي. ډېره مننه.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو دواړو عزتمنو ته خپل سلام کوم او ستاسو پروډوسر ته. شهزاده نبی نعیم د کونړ ولایت نه تاسو سره
پاړئ. مهرباني کوئ صاحب.
ګرانه، موضوع خو ډېره ښایسته موضوع غوره کړې ده، او خدای دې وکړي چې دغه شانه کارونه موږ افغانانو ته پیدا شي، او دغه د خارج د تګ نه او پر د مثالي یا د بېکارۍ نه چې دلته افغانان اکثره بېکاره دي. زه چې دلته د کونړ په ولایت کښې ګورم، اکثره زموږ پاکستاني ورونه چې د پېښور نه راغلي دلته مزدوري ګانې کوي، که ګیلکاري ده او بستري سازي ده او هر شی ده، هغه دې دلته کوي. زما غوښتنه مې همدا ده د دولت نه چې دغه پروژه باید تاسینزا کړي. یو خو به د افغانستان اقتصاد ته یو 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 ښه پایده به ورته ورسېږي، او بل موږ او تاسو په منځنۍ آسیا کښې د پولې حیثیت لرو، وچه ده. دا چې خارجي هېوادونو سره زمونږ تجارتي هغه جوړ شي، فرض مثال لارو تګ راتګ برابر شي، یا دا پیپلین چې کوم دي ته ځي، طبعا دا خلک به مونږ سره دوستي کوي، مونږ سره به دښمني نه کوي، زمونږ د افغانانو په خیر باندې به وي. نو زما دغه پیپلین چې کوم تېرېږي، خدای دې وکړي چې دا په سوله ییز ډول سره افغانان د دې ساتنه وکړي او د دې څخه یو فایده واخلي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی هم د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني کړئ.
ایدر هستم از کابل با تماس شدیم.
بفرمایید.
سلامت باشی. میخواستم درباره این قراردادی که امروز در اشخابات بر
بله سر.
متاسفانه چه سکایپ هم قطع شد.
شنونده ما قطع شد از طریق سکایپ. اگر صدای ما را دارین لطفا میشه دوباره تماس بگیرین. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. سروان سر، پیام ها هم خیلی زیاد هستن. سید فروغ از لوگر گفته که عملی شدن پروژه تاپی به مدیریت سالم ضرورت دارد تا پولهایش حلف ایف و میل نشود. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که به فکر ما پاکستان دوباره در پروژه تاپی کدام راه ناحل را گفتن پیدا میکنن، نمیدانم هدفشون از چه هست.
یار بادشاه اصالت له خوست خیلی کلی وایده سی لوی پروژه کولی شي چې لوی خود هیواد ځوانانو ته کار پیدا کړي او زموږ لبلی خو زموږ اقتصاد پیاوړی کی، همدارس په امنیت کې شوالې راوستلی شي. خو که چیرته پاکستان د ځلې د افغانستان سره د سولې په اړه خبرې ونه کړي نو باید د پاکستان سره زموږ د دغه لوی پروژې قطع کړو. شفیع جان زدران له خوست له نادرشاه کور څخه لیکلی وای که څوک ځان ته افغان وای د دې پایپلاین ساتنې دی وکړي او ورته دی خوشاله وي.
بله شنونده داریم از طریق اسکایپ، بفرمایید صاحب رادیو هستید.
بله سلام علیکم نعیمی صاحب، سلام به شما و سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د دادی رادیو ټول
سلام
کارکونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینه مستاسو دایمی اوریدونکو د لغمان څخه، واقعا تاسو خو ډیر خپل موضوعات انتخابوي او تاسو موضوعات د قدر وړ دي. زه ډیر زیات خوشاله یم واقعا په دې سوال لسو کالو کې داسې بنیادی کار او بنیادی پروژه افغانستان ته نه و راغلی یا منظور شوی نه و یا نه و پلی شوی چې دغه کوم د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه په د افغانستان لارې پاکستان او هند ته چې ګاز ځي، نو دا ډېر ښه کار شوی ده. ځکه یو خو به په دې سره امنیت ښه شي، ځکه دکې د پاکستان او د هند ګټه هم ده او پاکستان خو هېڅکله نه غواړي چې د خپل د منافعو خلاف کوم کار وکړي. نو په هغه ځایونو کې چې دا ګاز تیریږي نو هل دا پایپ لاین تیریږي، هلته به امنیت هم ښه شي، بل به د کار زمینه برابره شي او په دې هیله چې دغه زر تر زره د دغه کار بشپړ شي. لکه څوارلس کلونه چې په دې په پیل تیر شو، داسې نه چې په پای مام داسې شل دېرش کلونه تیر شي. نو موږ ډېر زیات هیله من یو او ډېر زیات خوشحاله یو. واقعا دا ډېر یو ښه نیک اقدام دی افغانستان ته به د هر له لحاظه ډېرې ګټې.
ډېره زیاته مننه چې
تشکر نورونی صاحب. شما یک شنونده دیگه در خط تلفن داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، شما احمد ام لغزر.
مهربانی کو شما احمد صاحب.
ما دا پښتنه دا دا تاپی پروژه چې پروژه شروع کیږي دا خو څه کار دی په افغانستان کې؟ دا چې وزم خراب ده خلک دورې ستښ کې غره ولاړ ماجر سره بل دولتو ته دا خو به یو خاص افغانستان د ګارد پیسې اخلي باندې بل دولت دې صدرې بل خاص به کارګر وته په کار کې. ما دغه نه دغه دی چې د دې امنیت به څنګه شي؟ امنیت به څوک ونیسي چې دا امنیت هغه ته خراب هم دی او دا افغانستان خاطر وزم خراب ده چې دا به دغه اندېښنه ده. نو کنی نو خو شد افغانستان تر دا ده.
بله صاحب ډېره مننه. په دا ډېرو کلونو کې هم یو عمده مسله هم دا وه چې د دې پروژې امنیت به څنګه شي. د سکایپ له لارې اورېدونکو لرو، مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
محمد سلیم له کوټ څخه منتظر یم. پرلی
مهرباني کوئ صاحب.
تاسو او تاسو کارکونکو او رودونکو ته نیکې هلې وړاندې کوم. تر هغه وروسته نظر می دادی چې د تعفی پروژه د سیمې د هیوادونو په ګټه خوده دي کې شک نسته، خو د دې لپاره چې لاشه پرمختګ وسی او د سیمې هیوادونو ته لاشه ګټې ترنه ورسیږي، زما په نظر یوازې اغه ډلې چې اغه په واک کې یا په حکومتونو کې حاکم ډلې وي دا غو په موافقه باندې به دا پروژه ش سرته ونه رسیږي. ځینی ډلې د مثال په ډول چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په نامه باندې ولوې ډله ده چې غالته د افغانستان په اکثره سیمو کې حاکمه ده، یا داسې نور ډلې چې په اغه سیمو کې حاکم وي چې داغه څخه د پایپ لاین تیریږي، زما په نظر چې د هغه سره هم یو توافقنامه وسی دا به زما په نظر د سیمې د هیوادونو لپاره او د دې پروژې د پرمختګ لپاره لاشه یو ګام وي. او د طالبانو سره د خبرو کولو لپاره خو عادي اوس په قطر کې دفتر همسته رودامي نظر وو. مننه
تاسو ته. د پاکستان دفاع وزیر البته د بی بی سی په وینا ویلي دي چې له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي چې د دې پروژې په امنیت کې مرسته وکړي.
بله و سرون صاحب، یک موضوع دیگه که با اهمیت است دری که البته ترکمنستان هم در زمان حاکمیت طالبان با رژیمشان تماسهای داشت و یگانه مرز به طرف آسیای میانه که باز بود در او وقت رفت آمد از اونجا امکان داشت مرز ترکمنستان بود، البته به سوی آسیای میانه علاوه بر پاکستان. و از این لحاظ هم ایره بسیاری ها با اهمیت فکر میکنن که طالبان را وا خواهد داشت که به مذاکرات صلح اونا گام بگذارن.
بله، او ترکمنستان هم شاید لیغوی وغاری او اطمینانم تری و حد پوری پیولری چی پایپن تخریب نکری. بلا روزون که ده تلیفون لاری لروزن معرفی که آزادی رادیو
میره بونی سب.
بله سلام علیکم.
سلام سب بفرمین.
سای جلال مایار استم از ولایت بلخ.
بفرمین آقای مایار.
بله، می پیشنهاد مامی بود اگر امی خط پاپلاین گاز که از سطح افغانستان که مگذره به کشورهای دیگه از این اگر پیشنهاد مامی است، اگر برای یک قوم توجه نشه، مثلا ما شاهد هستیم که پاپلاین چیز خطریل تیر شد و برای چند قوم هم داده شد که مثلا امی از یک قوم همقه نفر باشه و دیگه باشه. میشم پرسان ما میشه که چیز پاپلاین گاز هم می رقم نشه که مثلا از یک قریه تیر میشه، باید مردم امو قریه دمو صد کار کنه و دمو چیز باشه، ولی برای دیگه مردم افغانستان که دیگه اقوام و چیز هسته دمو منطقه برش کار دادن نشه و فقط برای امو چهار نفره که هسته و بر نفره و قوم و خیش هم.
برای شنونده عزیزی پروژه رتمن، شما چون در ولایت بلخ زندگی میکنین میدانین که از شمال افغانستان از طریق جنوب به پاکستان انتقال پیدا میکنه، یعنی اقوام مختلف افغانستان، ولایت های مختلف افغانستان از ولایت خود شما گرفته در شمال افغانستان به شمول هرات، قندار هم از این مستفید میشوند.
مثلا که از ولایت بدخشان تر نمیشه نال، مثلا میشه که اقوام بدخشان نال اینجا کار نکنه، یا از منطقه تخار، یا مثلا از دیگه جای، از دیگه جای نمیرقمی امکان داره که نال مثلا بنگیره. نال ما مثلا شاهد هستیم خط ریل تیر میشد از منطقه ایرتان، اینجا دیگه اقوام هیچ چیز نداره، فقط همون چهار نفر کسانی که بودم مفاد خود جمع کرده یک برای مقریه و جای خود مفاد خود برد، مثلا در اونجا جای بجای کرد برای دیگه کسا کاروبار چیز نشد.
بله، خب تشکر، نظر شما بود سه. سلامت باشین.
بله اردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
از طریق اسکایپ هستن این شنونده ما، بفرمایید سه.
السلام علیکم انجینیر اسلام گلیم، در جلال آباد میتاسو تماس نیولای دا
مهربانی کوی سیب.
ورور از ما دا غوښتنه ده دا کوم پروژه چې په افغانستان کې پرې کېږي، نو مثلا مخکې چې کومه پروژه د ریل ګاډي راغله د ازبکستان نه په افغانستان ته، په هغې کې موږ خپل افغاني متاسین چې وو په هغې کې موږ مثلا سیوینې ولېږلې دغه ولېږل، هغې کې موږ ته ویل چې موږ د افغان نشنل کوم کسان چې دي هغه نه نیسو. نو زموږ دا غوښتنه ده چې کوم افغانستان متاسین دلته شته نو هغه کوونی سزمون
دغه یو تاسو. بله سلامت اوسئ،
تشکر. سروان صاحب بسیار پیام ها هم زیاد هستن، یک چند پیام را هم به خانش بگیریم. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که پروژه تاپی برای پیشرفت اقتصاد و اشتغال زایی در افغانستان بسیار یک پروژه موثر است، به حکومت افغانستان لازم است که از این پروژه برای ثبات امنیت و صلح کشور استفاده از می کنه و این پروژه را گفتن از مافیای اقتصادی باید محافظت کنم. از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس عبدالستار آخوندزاده نوشته کرده که این خیلی یک پروژه خوب هست. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پروژه تاپی از نگاه اقتصادی برای افغانستان بسیار با ارزش است و همچنان از نگاه سیاسی گفتن خیلی با اهمیت است، چون منافع مشترک کشورهای همسایه ما در اون نهفته و این پروژه هیچ مشکل امنیتی نخواهد داشت. گفتن ای کاش روز ما شاید افتتاح راه ابریشم هم باشیم.
بله، یو بلی مهم پروژه تی اشاره کرده. عبدالرازق صاحبزاده لخمان لالینگار چه خیلی کلی ویل لجمهور اشرف غنی باید تپی پروژه عایدات دستی تنظیم کرد چه شخصی جیبونه تلار نشی. محمد قاسم زواک ده هلمن لولایت چه خیلی کلی ده تپی پروژه با افغانستان دیرو خلکو تا کار پیدا کری و افغانستان اقتصاد به هم پیاوره کری و ده بیکاری اندازه بکمش. مستغنی د زابل له شاجوی لیکلی د ټاپی پروژه د هوادونو ترمنځ ممکن یو موثره غیر موزره پروژه وي، یعنی کوم تخریبون کې سیاست به پکې نه وي، ځکه د هیل لري چې طالبان به مزاحمت ونه کړي. او سید احمد هاشمی له کندهار لیکری د ټپی پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټه لري ځکه بیکار ځوانان به کار پیدا کړي او د افغانستان مالیات به زیات شي، امنیت به راشي، اقتصاد به هم قوی شي.
یک شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو هم خاطر سلامونه وایم. رحمانی د کندهار خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب ډیره ښه موضوع ده، زه خپله مېرو دې ته خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې دا کار سرته ورسیږي انشاءالله. ما فکر کوم په دې کار کې به څه مشکلات طالبان یا بل څوک رامنځته نه کړي. او خو زه یو بله موضوع لرم، قسم د ګرده بخښنه غواړم. دغه راډیو سره سروان صاحب لږ مشکل لرو، یو وخت مې بلم درته
وویلم
راډیو سامانه سوریادلی که تاسو دا خپل
تخنیکبلې ستاسو همدغه فرمایش را خپلو تخنیکي همکارانو ته ورسوو. هغوی ویل چې دا مشکل تر ډیره حد حل کړی دی، لیکن تاسو اوس هم په کندهار کې دا مشکل لري؟
و بالکل، په دغه منځنۍ څپه کې بس ماشاءالله هیڅ کلمات شروع شي، بیا دوه خبرې دا غوړم. یو د دې استاد دی غوړم، نو دا یو هم سړی سمونی ستا کې به
وایي.
په منځنۍ څپه کې سم کې خو موږ په سارا کې سم.
بله بله، فهم نشته. ډیر زیاته مننه. بیا هم موږ له خپل تخنیکي همکارانو سره خبرې وکړو. او کنور اوریدونکو هم په خپل سیمه کې دا مشکل لري، لطفا دې خپل دا مشکل موږ سره شریک کړئ چې د دوی په سیمه کې هم چاره وکړو.
بله، و یک موضوع سرون سه یادآور میشیم برای شنونده ها که در پیامگیر ما هم میتونن پیام بگذارن. شماره های تلفن ما با اگر در منطقه شان البته رادیو آزادی درست کار نمیکنه، میتونن برای ما به این شماره ها پیام بگذارن در ماشین اتومات در رادیو آزادی 07846 20 با دری و با پشتو میتونین با 0727-47-43-61 پیامتان را بگذارین. 0727-47-43-61.
بله، پدیش میرو بندی تاسی کوله شی چه البته دا اوتومات ماشین دی، پدی بندی خپل پیغام پریش دی چه است او دی خپل سیمی نوم وخلی او که دا لطفا موکی چه دی تو بجو تر منز مشال رادیو و آزادی رادیو پیو بلکه داخلیش یو بل او تاسو په خبرونه سمې نشه ورده. نو موږ به ډیر خوشاله شو لخپل تخنیکي همکارانو به وغواړو چې دا مشکل حل کړي. اوس ته ټلیفون لري اوریدونکو، لرو مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
مهرباني
صاحب، سلامت اوسئ.
تکین د کندهار ولایت څخه زحمت ترپی.
مهرباني کوئ صاحب.
تشکر صاحب. د تاپی د پروژې څخه یو ګام مخته ولاړ شو. د اسیا زړه کنفرانس تر ډېره د افغانستان پر ثبات، سوله او امنیت باندې اسلام آباد کوربتوب کاوه. د بلې خوا اوس د اسیا د سیمه ییزو هیوادونو لپاره د تاپی پروژه چې زیاته مهمه د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان د امنیت، ثبات او دغه اجتماعي شتوري چې کمې پکښې یادې شوي دي، تر ډېره حده د افغانستان په نقبه باندې خبرې کېږي. بل د یوې خوا لکه څنګه چې تاسو په خبرې سره ریس کې اشاره وکړه چې پخپله ولسمشر د ترکمنستان هېواد څخه یو ګاونډي په توګه باندې تشکر ځینې وکړي چې هر وخت یې د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب کړی دی. راسې افغانستان اوس په دغه اوسنیو شرایطو کې امنیت ته ضرورت لري. وخت چې موږ د پاکستان سره اوس په ځینو حالاتو کې په ځینو شرایطو کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو، دلته د ساتنې پروژه کنه د پاکستان هم ده. وخت چې د افغانستان دای څخه د افغانستان پر خاوره باندې اوس او څنګه دې شمېره دغه پلان تیریږي، دلته امنیت تر ټولو مهم شی دی. نو د پاکستان د سیمې هیوادونو کوشش کوي چې امنیت سم وسیږي، تر څو افغانستان په دغه برخه کې د ساتنې پروژې څخه په استفادې سره مشتکې وي. د شاتیر پروژې څخه به استفادې سره به نمرې د افغانستان تیر شي او تر 2013 کال پورې دې پروژې دوام شي. دوهم، افغانستان په اقتصادي برخه کې ډېر څه ولري، خو موږ تیر دې کال ته په کتو سره باید څرمن سره څه تجربه باندې وکړو. په تیر پر لسکاله کې تاسو وګورئ چې افغانستان ته د څو هیوادونو مرستې راغلي، خو نه افغانستان پر څه حالت دی؟ بالکل پروژې تطبیق شوي، د کلیو پراختیا وزارت په کلیو، باندو، ښارو کې پر سړکونو باندې کار وکړي، خو همداسې پر کیفیت باندې خبرو. کیفیت څه شی دی؟ نو په دې اساس باندې اوس 500 میلیونه افغانۍ د کاله څخه موږ تاسو ته ترانزیت ته لاړ شو. دغه 500 میلیونه که د افغانستان و بودیجې ته په سیمه سره ورته وشي، آیا د افغانستان به خودکفاله شي؟ افغانستان به د خپلو اقتصادي ستونزو سره څه کړي؟ دوهم،
بله شي
امنیت تر ټولو مهم مسله ده. اوس موږ خصوصا په جنوب غرب حوزه کښې د هغې پر کندهار را تېرېږي د هرات خواته ځي ور امنیتي ستونزې خو وختې چې دلته امنیت رالی وایي چې په ټول افغانستان کښې امنیت رالی دویم اوس خلکو ته څه پکار ده د افغانستان غیرتمن ولس په سلګونه ځوانان بې کاره چې تاسو د بېکارۍ څخه سرته کوي یو ډېر ښه چانس دی راس دي اوس څه شي پکار دی ورته باید په دغې پروژې چې تطبیق کېږي باید به حکومت سره څه وکړو ودرېږو دې پروژې په پیر کښې باید موږ تاسې خپل افغان کارګر ووتلکو هغه د بېکاري کچه راټیټه کړو نو په زرګونې کورنۍ د خپل اولاد د روزي لپاره د ډوډۍ برخه مل شي چې موږ د ستونزو سره مخامخ
یو
نظام میکانیزم ولري پر یو ډېر
شفافیتو
ولس ملاتړ وکړي تر څو د ټول
موجودهزنده باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم بعد از او برخی پیام های شما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
تو خیلی فکر کن.
سلام علیکم. تو خیم در زابل ولایت پیشاجیل ولسوالی ستاسو سره په تماس کښې یم. د ټولو مخکې ساروان صاحب ته او ملګري او ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو خپل دمې سلامونه وړاندې.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
د تاپې په پروژې په هکله خو موږ دومره ویلی چې خدای دې وکړي چې دا په کامیابۍ سره سرته ورسېږي او د دې امنیت په سیاسي او نظامي لحاظ باندې اکمال ته ورسېږي. په دې کښې د ټولو افغانانو بلکې د ټولې منطقې برخه ده. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کښې امنیت راشي. امنیت په سوله پورې تړلی ده تر څو چې د طالبانو او د حکومت او د پاکستان او د امریکا د ټولو سره مصلحت نه وي دا پروژه سرته نه شي رسېدی، ځکه چې امنیت یې ډېر مهم ده. په عسکرو باندې نه سره رسېږي چې جنګ ورک نه شي، دا پروژه سرته نه رسېږي. او خدای دې وکړي چې کامیابه شي، ځکه چې دا زموږ د وطن دپاره ډېر اهمیت لري. او بل ساروان صاحب که اجازه یې د رادیو د فریکونسیو په هکله به زه توضیحات در کړم.
بله بله، ستاسو په سیمه کښې مشکل شته؟
ونه چې څنګه پر اووه بجې باندې شروع شي دا پر پنځه ویشت نېټه یعنې پر دوولس زره او څوارلس کې وخت باندې خپرېږي، خو د مشال رادیو پر دوولس زره او دیارلس باندې خپرېږي. یوازې پنځه ویشت نېټه دې سره ګډېږي او په منځنۍ څپه کښې ډېر فرق سره لري. ستاسو منځنۍ څپه په دوولس سوه شپږ نوي او د مشال رادیو په شپږ سوه یو ویشت کې وخت سره دا بېخي تا خو ته معلومېږي او تخنیکي همکارانو ته هم معلومېږي دا سره لرېږي. نو موږ له تاسو څخه یو خواهش لرو چې سهار وخت دا خپرونه پر نه څلوېښت نېټره یا یو څلوېښت نېټره زموږ دپاره خپره کړي نو موږ به ډېر خوشحاله واوسو، ځکه چې دلته ستاسو خپرونه پر اووه بجې کله کله دغه لنډې څپې کار نه کوي. وروسته بیا پر پاو بالا اووه یا پر اووه نیمې بجې کله کله په وقفهیي ډول باندې
کله
خواهش لرو سپری مشهور میتر در تخنیکی رادیو والا و تمادنی در اونان کلویش نتر پر او بجی در وقت فارسی المر را تجدید کلی سلمر توتی بیایو کلویش نه سلویش نتر شکار میکنی و زمور دا پیشنهاد دا مننه سلامت حسین کردی و دن دقیق و معلوماتو
و حتما در این مورد با همکاران تخنیکی ما صحبت خواهیم کرد. یک شنونده داریم روی خط اسکایپ هستن اینا. بله، بیشتر تماسشون قطع شده بود. بفرمایید صاحب.
بله سلام علیکم، حیدر هستم از کابل به تماس شدیم.
بفرمایید آقای حیدر.
امروز بسیار زیاد خوش هستم نعیم صاحب عزیز که چنین قرارداد امضا میشه در ترکمنستان و این بسیار زیاد به سود افغانستان است و این اولین قراردادی است که افغانستان میشه گفت که اقتصادش به طرف خودکفایی روان میشه و اقتصاد افغانستان به پای خود استاد میشه. و یک نکته دیگر هم میخوایم اشاره کنم و این است که اکثر مردم به این باور است که سیاست پاکستان تغییر خواهد کرد و از سیاست پوچ خود دست خواهد گرفت و این به نظر من بسیار یک مفکوره غلط است. پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان آرامی و صلح بیاید و به این سیاست خود دوام میده و موضوع اساسی است که ما امروز بسیار زیاد خوش هستم که چنین قرارداد امضا میشه و این بسیار زیاد به سود افغانستان خواهد بود و بسیار زیاد جوان افغانستان در کار خواهد شد. و
آقای حیدر، من پرسش یک شنونده را البته نظرشان با شما شریک میسازم. شعیب از کابل اینا هم نوشتن در پیام خود که پاکستان به خاطر در این پروژه گفتن سنگ اندازی نمیکنه که منافع خودش خیلی نهفته و گاز به این کشور انتقال پیدا میکنه. شما با این شنونده هم نظر هستین یا نه؟
تا جای هم نظر هستم، به خاطر که این منافع بسیار جزئی است گاز بر از اونا، اما منافع اصلی از اونا چیزای دیگه است که به تمام افغانا واضح است و به خاطر از این منافع بسیار عادی اونا نمیکنن که نمیتونن که منافع اصلی خود در خطر بندازن کو و خط دویران است و آبای افغانستان است و بسیار مسائل دیگه. تا جای هم نظر هستم در این باشیف جان، اما اونا هیچ وقت گفتم نمیخوان که منافع اصلیشون چیزای دیگه است و این بسیار یک منافع جزئی است مقابل از اون منافع، هیچ وقت اونا این منافع را در خطر نمندازن.
بله
و تا به حدی که ما به این باور هستم که اگر سیاستمداران پاکستان
یک
خطر خونم داشته باشه از اون پالیسی که اونا در قبال افغانستان دارن او را تغییر نخواد دادن.
برای تشکر میکنیم آقای ایدر از شما. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه. یک دقیقه فرصت داریم. مهربانی سب.
مهربانی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا نفسر شد چی وقت کم ده؟
بفرمایید سب. سلام به شما هم کمه. تیستر اگر صحبت کنین که یک دقیقه فرصت داریم شنونده عزیز.
بله گفتم پروژه اتاقی انشالله از پروژه هست که نه تنها از لحاظ اقتصاد از افغانستان فایده داره، بلکه چون که ما به این مسیر سرک شهرهای هرات و قندهار همیشه دودو باش دارم انشالله به نظر بنده همین پروژه اتاقی انشالله خدا امیده که همین امنیت سرک شهرهای هرات.
بله سب
متاسفانه تلفن قطع شو، لیکن پر حال فراه هم یولی غولایتونو سخره چه ده تا پی پایپلاین پری تیریشی و نمیسه مخی واردون که وول چه ده تا پی پروشه ده پاکستان لپاره جزی اهمیت لری، لیکن پاکستانی چارواکی وای چه ده دودوی لپاره تر بل هر حواد زیاد مهمه ده، زکر چه پاکستان ده انرژی لسخت بحران سر مخامخته بریخنات کم لری او دوی وای که چه تا گاز ورشین و